د سهار او بجې دی شنبه ده د لړم یا قرب میاشتې نه هم د اکتوبر میاشتې دیر شمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیلوو. د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 2129 په ټول افغانستان او په اکثرو لویو ښارونو کې مو د اف ام پر 3.15 څپه اوریدلی سي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستلی چې د خبرلانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څیړنه کې نغیړي پکې زیاته ده. دا مو د خبري مجلې د سر موضوع ده چې تر خبرونو وروسته یې تفصیل اورئ. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قومندان له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوه اب سیمه کې پرون 40 تنه وسلول طالبان په هوایي برید کې ووژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل
هوایی ځواک پر هغه سنگرونو چې پخوا د ولسی پاتون والو او طالبانو هغه سیمه نیولې و برید وکړ چې د طالبانو نږدې 10 مرشي ویجاړې شوې او د دولت شل وسلوال مخالفان وژل شوي او ونور ژوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له دوو نورو سره د طالبانو په غلچکی حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللی و. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکی برید وشو. دوه ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنجشنبه په ورځ نیولي. راپورونه وایي تر دې 2 مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل سوی وو. د دې پیښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دواړو لوریو د دغو مړو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. دا په اصل کې ده چې باکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوې وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو بار بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه ورځ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره پرون په ژنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول سوې ده. پر لنجمنه سیمه نګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 20 پیل شوه. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو حدسو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره یې پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشري د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسي دي چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او بار وړونکي موټر کولی سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هیواد جمهور ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دمیتار ستویانوف د پنجشنبه په ورځ په کووید 19 ناروغۍ اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهور ریاست په وینا ستویانوف د اکتوبر له 16 نیټې راهیسې په دفتر کې نه و او د جمهور ریاست له کارکوونکو سره یې وروستی تماس 3 مخکې و. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزی بانک رئیس دمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دوو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45,000 زیات کسان په کورونا وایرس تخته شوي چې نږدې 1200 تنه یې د ناروغۍ مړه کړي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د ازادي راډیو د خبری برخې د راپورونو برخه کې خبرو. افغانستان کې ژورنالیستانو ته پر ورپېښو ګواښونو د یوې نړیوالې کمیټې اندېښنې.
د قتل او اقتصاب او هغه تعلیمونه چې د مرګ ګواښونه دي، دا د طالبانو د داعشو لخوا او د نورو مسلحو مخالفینو لخوا کېږي.
په بل راپور کې مو له دې خبر و چې په فرانسه کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی. د ملي مصالحې عالی شورا طالبانو ته په خطاب کې وایي،
کله چې په افغانستان کې طالبان له موقع څخه غواړي استفاده وکړي او دې ته ضرورت طبیعي ده چې د افغانستان ستراتیژیک دوستان او په افغانستان کې میشت ځواکونه دوی له افغان ځواکونو څخه ملاتړ تعهد لري.
د ژوند په رنګونو کې د پکتیا له یوه اوسیدونکي سره خبرې شوي. دا خبري مجله تر اونۍ موجو ده. د خبرونې د سر موضوع، د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستی چې د خبریالانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څیړنې کې ناغېړي پکې زیاته ده. د څار د نیویارک میشتې ډلې له مجازاتو د خوندیتوب د 2020 کال په لیست کې د افغانستان په شمول 12 هیوادونو یاد کړي چې د ژورنالیستانو د قتل ګڼې پیښې پکې سمې نه دي تعقیب شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د دې هیواد حکومت د ژورنالیستانو په وړاندې د سویو جنایتونو د قضیو د څیړنې لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اجمل ان نو تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 5 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته یې په پام د ژورنالیستانو د قتلونو له پلوه تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوي. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل 14 نه څېړل شوي پیښې په تیرو 10 کلونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورټ د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبریالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس صدیق الله توحیدی:
دغه رسیدګي او بررسی دغه دوسیې مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبریالان دغه مشکلات ثبتوي، رسما حاضرېږي چې دعوا وکړي. کله هم دوی په خپل نه حاضرېږي، فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ ګواښونه دي، دا د طالبانو د داعشو لخوا او د نور مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
د خغلی توحیدی په وینا، په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4 خبریالان وژل شوي او د خبریالانو سره د زور سیاتي لشپیتو زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څیړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغوی په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتې کمیټې د 2000 کال په لیست کې 12 هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شو جنایاتو په څیړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا، په تیرو 10 کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شوو قضیو په 30% په دې 12 هیوادونو کې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي، سیاستوال، د کاروبارونو مشران او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقدو او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کولو لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دی ډلې ویلي، اداري فساد، کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څیړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې
د زور زیاتی په څیړنه کې د ناغیړیو سبب شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون په اړه خبرې وکړې. د سوي تړون په اړه بیا خبرو ته ولي اړتیا پیښه سوه؟ داوود جنبش د مصالحې علي شورا لویان فریدین خزون سره مرکه کړې چې په سر کې شغلي خزون د امریکا او طالبانو د موافقې په تړاو باسونو ته اشاره وایي.
اغه تړون یا هوکړلیک چې د طالبانو د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی دی، پغی کې په وضاحت ډول سره راغلی جګړه باید کم اوسي. کله چې په افغانستان کې طالبان لموقع څخه واړی استفاده وکي او ریته ضرور کی تبیید چې د افغانستان ستراتیژیک دوستان او په افغانستان کې مشت زواکونه دوی لا افغان امنیتی زواکونه څخه د ملاتړ تعهد لري او دا تعهد په جنیوا کانفرنس کې هم شوی دی، د ناتو د دفاع وزیرانو په کانفرنس کې هم شوی دی او دا دوام لري. د سند چې موږ مذاکرات شروع کړل نړیوال دوستان بل افغانستان سره مرسته نه کوي.
تاسو لګ وړاندې ویل چې سره وګورئ د خاغلی خلیلزاد سره تاسو ورته اجنډا جوړه کړی ده، فکر کوي تاسو په څور سره غږیږي. سوال مې په دې رابطه ده چې خاغلی خلیلزاد ظاهران یو خوشبین سره دی، همیشه وایي چې زه خوشبین یم راتون کې ته، اما په دې ورسې ونه یو کې کلک نه هیلی څرګنده کړی وایي. ظاهران بریخي چې دیم فکر کوي چې څه پر مختګ نه راځي. فکر کوي د بحث لپاره دواړه خوې څلري
موږ راغلی یو دوه ته یا د افغانستان اسلامي جمهوریت استاد چې راغلی دی، دا د جګړې د پایته رسیدو او د سولې وی داسې نتیجې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې تدریسي دول عامل شي او په افغانستان کې د ثبات د تامین دول عامل شي. موږ راغلی دغه سی تفاهم ته ورسی او مذاکرات مو شروع کړی دي، مګر متاسفانه چې نه یوازې دا چې هیڅ نه و ان تاسو وزیر د طرف مقابل له خوانه نشته. زموږ لمړنۍ خبره باید په جګړې ډیر تمرکز ونو.
تاسو ویل چې هیڅ ډول انعطاف نشته، بیخی انعطاف نشته، یعنی د ریزونه له خوانه ډیر نور کلک شوی دي، ځکه مخکې د یو څه پرمختګ خبره کړي.
خدا دا د جګړې تبیید چې موږ د طرز عمل په برخه کې اکثریت ماده او کې شي وی دي، یوازې موږ په یو مورد باندې اختلاف لرو، اما مهمه ده چې په دې یو مورد اختلاف هم نه باید دومره وکړو یا دومره اوس هم چې اوس بحثونه پیروان دي، دا باید زر حل شي. ترڅنګ کله چې موږ دلته سیاسي ډیالوګ کوو د افغانستان خلکو ته چې د دې خبرو اترو لپاره ډیر خلمن وو، هغه ته باید یو پیغام ورکړي چې هغه د جګړې توقف پیغام وي، هغه د جګړې د زیاتېدو پیغام نه وسی. متاسفانه چې هغه لیوي خو د دوی هلي ور وژل او بلې خو دوی خپل وژل شو.
د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خوزون و چې له ازادي رادیو سره خبري کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
اوربنس
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
تاسی ازادی رادیو ته غوږی است. اوس به اسمت سروان راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د برېټانیا مل ورځپاڼې د هرات په مرکزي محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلي دي چې د افغانستان په دغه لویدیز ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی، 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزی محبس کې د چهارشنبه په ماښام بلوا پیل شو او تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه مهال پیښه شوه چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقوقو د کمیسون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولې چې د پیښې حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلي چې یو څلور کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکړي. استرالیایی رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویپانو د استرالیا د کرکټ په غوړه لیکي د یو کم عمر افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دا سلمکی احمد نور نومیږي، په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوي چې کیڼلاسی باولر دی او تیر کال یې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیګ کې ولوبید. استرالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګ ګاردز لوبډله له نږدې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د استرالیا د کرکټ غوره لیګ یا بیګ بش د دسمبر په 3مه پیلېږي او د افغانستان لشتر لشه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور په اړه رسنیو ویلي چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی، ځکه چې ډیر لوبغاړي به یې له لوبې سره بلد نه وي.
فرانسوي رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یوه کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل انه.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې د مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغاني جامې یې په تن وي او یو ښاري برقي باسیا ټرمپ ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا 20 کاله دی او له مخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبری اژانس ته ویلي له دې مشکوک کسره 1.5 سانتي متره اوږده چاړه وه او د برید لپاره چمتو ښکارېده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دي ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیس د ښار هغه برید سره تړاو لري کنه چې لږ تر لږه درې کسان پکې ووژل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره یوې کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د یوې ښځې سر یې پرې کړ. یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په ګزارونو وواژه او یوه بله ښځه یې سخته ټپي کړه چې وروسته یې سا ورکړه. د انیس خاروال کریستیان استروسی ویلی مشکوک بریدګر روس تلاغی چې د پولیسو په ډزو ټپی شو هم د الله اکبر ناری وهلی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له دې برید وروسته ویل هیواد به له خپل ارزښتونو لاس وانخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید گزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سو او دا ډیر روشانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دی نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسه کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسه کې دننه او نړیواله کچه غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنجشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي یوه شیبه چوپتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د نیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبي د لمانځنې غونډې د لغو وکړي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ د نیس برید غندلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سخت دریځو اسلام پالو دا بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او برید یې غندلې.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون لستون سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دوه مرکزونو کې د دوی درملنه نه کیږي. روح الله انوري او نور تفصیل.
45 کلن احمد جان د اسداباد په روغتون کې د خپلو درې ټپیانو سر ته ولاړ دی. دغه یوه مور، دوه زامن او یوه لور 4 ورځې وړاندې ټپیان شوي. د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
پټۍ لکه هغه روغ سړی اوس جاړي، هغه مریض خو پرېږده چې هغه چغې په کم ځای کې اوري سړی سړه بدېږي. که نه یو مریض چې دی داسې سوره شوی دی داسې او په وچه ری سر کړی نشه نښنه بدې، هغه لږ چغې خدای زماړه چقه چاغلی و، هغه لې وې ګنډه و بس چې راووت په اور کې ولیدو. زمونږ زنانه چې کله پټۍ وکړلې اغال تزاب شو ولیدا
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یو ربشتل شوی ګولۍ د ورور په کور لګیدلې ده چې یو 15 کلن وريري هم پکې وجل شوی و. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول 25 روغتي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاو کمی موجود دي. د اسمار ولسوالۍ بسیدونکي ذاکر الله له درملو ډکې دوه خلتې په لاس کې نیولي وایي دوه خزینه ناروغانی کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو ټول دوایان د بازار نه اخلو. ستونزې ډېرې دي، د خلک ټول بے وسه دي، بیچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي کله چې هم روغتي مرکز ته ناروغ راوسته ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته او له بازارې واخله.
قبل ورځې خپل ورغلی وم، حتی دغه د پرستامول ګولۍ هم نه پیدا کېدلې. هغه خلکو چې مخکې بیا د بازار نه یو څه اندازه دغه کول، هغوی خلک هم اوس د بازار نه د دوایي د اخیستلو طاقت نه لري، مجبور دی چې کلینیک ته مراجعه وکړي. او کلینیک والا تا ته ما ویل چې پرستامول خپل ورغلی وم، پرستامول ګولۍ ویل نه پیدا کېږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی له شخص سی درملتونونو د درمل واخستلو او یا بل زیتا د ناروغانو د انتقال وسنه لري، نو حکومت ته پکار دی چې په روغتونو او روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د کموالی ستونزه هوار کړي. په کونړ کې د عام روغتي ریاست مسولین هم مني چې کله نا کله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عام روغتي ریاست مرستیل عتیق الله شینواری ازادي رادیو ته وویل
دواګانی مخ یو سند ده کم بوتو خو اوس الحمدلله راغلی او بعضې وخت کې شارټیج دی او ګولۍ راشي او دوا راشي، هغه کې موږ بسنیو ځکه چې خامخا حجم د مریضانو زیات وي. نو
دا یوازې کونړ نه دی چې په روغتونو او روغتي مرکزونو کې یې خلک د درملو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د کونړ گاوند نورستان کې روغتي کارکوونکو له نږدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو له نشتون او صحي کارکوونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي. په یو تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغیز څیړل شوی دی. په هند کې پرون پنجشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري، 1,20,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډیرې دي. اسمت سروان او نورو تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړ، د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څیړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بې سارې زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنی حالت اعلان کړی او فرانسې خپلو اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وځي. په چک جمهوریت کې پوز موقتي روغتونونه جوړ کړي، ځکه چې اټکل کېږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بې ساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له لاتینې امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکوي. په امریکا کې یوه څیړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,50,000 تنه وژغوري. دا څیړنه چې په نیچر میډیسن نشیه کې خپره شوې په تیرو 8 میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څیړنه ښیي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي، تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید قربانیانو شمیر 500,000 تنو ته ورسیږي. خو که په سلو کې 15 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي، دا شمیر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر څه باندې 2,250,000 ته رسېدلی، چې تر بل هر هیواد ډېر دی.
روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
پر مسایلو د اوریدونکو سیمیسونه هم راغلی دي. نیک محمد قراندوس له کندهار لیکي، طالبان باید هغه جګړه ودروي چې چیرې چې د خلکو فصلونه او ځمکه حاصلات ورکوي، او باید د خلکو شتمنۍ ته پاملرنه وکړي. د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، پاک خدای دې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بریالي کړي ترڅو د ټولو افغانانو په زړونو کې د خوشحالۍ او مسکا راسي. سید احمد عمری له کندهاره، د سولې له خبرو سره باید جنگ ودرېږي، د سولې خبرې او جنگ نه کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له څمکنیو، د پیر کلی چیک پوینټ باندې محلي پولیس عام خلک ځوروي. فهیم زابلی کې، نور نو د سولې رواني پروسې نه نهیل یو، نور به خدای ته دعاګانې کوو. تازه خان سمسور د ننګرهار په خپل سیمیز کې لیکلي، په جلال آباد کې د لومړنیو خوراکي موادو قیمتونه په دې وروستیو کې زیات لوړ شوي دي، خو ښاروالۍ دې مسلې ته توجه نه کوي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکلي، طالبان او حکومت باید د ژورنالستانو له ځورولو لاس واخلي، دوی دي چې ولس له هر څه خبروي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوه اب سیمه کې پرون شلتنه وسله وال طالبان په هوایي حمله کې وژل سوي دي او وطن نور